امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخصوصنۍ پښتو خبرونه اورئ. نن یک شنبه ده او د 1446 لمریز کال د جوزا 13 ده چې 2018 میلادي کال د مې 28 نیټې سره برابرې کی د دې سات د خبرونو غټ ټکی.
ترامپ په خپل وینا کې چې په سعودي عربستان کې وکړه د تراګری پر ضد د مبارزې لپاره د اتحاد غوښتنه کړي. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 40 افغان پولیس وژل شوي دي او امریکا سعودي ته د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ورکوي.
تاسې به په دې خپرونه کې واورئ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ریاض کې د څو اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. په دې اړه به یو لنډ رپورټ تاسو ته درواورو. د افغانستان حکومت د منی چې خصوصي سکتور لیول قانوني او حقوقي ستونزو سره مخ دی. د توندوي په ضد د ښځو د مدني حقوقو د فعالینو او حکومتي چارواکو په ګډون 4 ورځنی کانفرنس په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د ختیځ زون قومي مشرانو د سولې او امن لپاره په جلال آباد کې غونډه وکړه. د قندهار نوی والی په کار پیل کړی. د افغانستان د کورونو او ښارونو د جوړولو وزارت وایي چې بغیر قانوني توګه جوړ شو کارګوټو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په قندز کې یو زیات شمیر ماشومان د نس د چینجیانو په ناروغۍ اخته شوي دي. خلیل خان با تاسو ته لومړی خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. ترامپ د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د مختلفو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړه. ترامپ د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وویل چې دغه جګړه د وحشت د له منځه وړلو د هڅې لپاره ده او د ټولو مذهبونو جنایتکاران چې د انساني ژوند د له منځه وړلو لپاره کار کوي د هغې د خوندي کولو هڅه به کوو او دا جګړه د زموږ د هغې ترمنځ ده. دا په دې معنی چې د دغو ستونزو د اسلامي سختدریزۍ او د اسلامي تروریستي ډلو چې هغه الهام اخلي په وړاندې باید د زړه له خلاصه مبارزه وسي. ترامپ وویل چې د بېګناه مسلمانانو د قتلونو د ښځو پر وړاندې د ظلمونو د یهودانو د زورولو او د مسیحیانو د ډلهییزو وژنې پر وړاندې باید ټول په ګډه ودرېږو. ترامپ د تراګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د اتحاد غوښتنه وکړه. هغه وویل
I ask you to join me to join together to work together and to fight together because united we will
زه تاسو ته وایم چې زموږ سره یو ځای سي چې په ګډه وجنګیږو ځکه چې کله یو ځای وجنګیږو نو موږ نه ناکامیږو او هیڅوک موږ ته ماتې نسي راکولی. ترامپ وویل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې افغان سرتیر د خپل هیواد دفاع لپاره سترې قربانۍ ورکړې دي. دغه راز افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی او هغه به په افغانستان کې د دولت ضد د سختدریزي وسلوالې ډلې د تمویل او تجهیز او درسونو ته اشاره ورکړې. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنو نښتو کې د دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته. په زابل کې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې 10 بجو راهیسې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د مالي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زابل ولی بسم الله افغان مل امریکا ژغ آشنا لري تول چې تر اوسه پورې د 40 پولیسو د وژل کېدو راپور دوی ترلاسه کړی دی. د کابل پولیس وای پرون مازیګر دغه ښار په لویدیځ کې یو المانۍ شزه او یو افغان ساتونکي نه پیژند وسلوال لوخه وجل سوي او یو فلنډي شزه لا درک سوي ده. دا په شتیر ورځ د کابل ښار د ومی امنیتی وزید اړوند د درلمان په سیمه کې رامسه سوي ده. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو د بنسټونو تر لسو زیاتو فعال شوزو نن کابل ته تللی وي او هلته د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر شوزو او میرمنو ژغ وکړ چې د جګړې د منځوړلو او سولې راوصول لپاره د کار وکړي. دغه پاکستانی میرمنو له افغان مدني فعال شوزو سره یو ځای د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو او وسلوالو ډلو ژغ وکړ چې جګړه دې پرېږدي او په دواړو ملکونو کې دې د امن د راوستلو لپاره کار وکړي. د سوریې د حکومت مخالف فعالان ویل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلب په صوبه کې په یو ځانمرګه برید کې د یاغیانو 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د یکشنبې برید چا کړی دی. په برتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې د الحرار الاسلام ډلې لږ تر لږه 15 تنه په دې برید کې وژل شوي دي او دې امکان شته چې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې په ورځ په ژوب کې د پښتونخوا ملي او ګوند مرستیال مشر د پښتون قومي او سیاسي غورځنګ مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم خان مندوخیل جنازې لمونځ وسو. جنازې ته په زرګونو خلک او د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د ګوند مشران غړي پلویان او یو شمېر نورو ګوندونو مشران ورغلي وو. اسرائیل او د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د وسلو اخیستلو موافقه د پاړه چپ خبرګون ورکړی دی. امریکا سعودي ته د 130 میلیارډ ډالر په ارزښت وسلې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته په خپل لومړني سفر کې له دغه هیواد سره د 130 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تړونونه وکړل. هغه دا تړونونه د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لاسلیک کړل. د تړون هدف د سعودي د دفاعي او پوځي وړتیاو لوړول دي. نتنیاهو د دې هیلو او خواهش وښود چې د سعودي عربستان او نورو خلیجي هیوادونو سره به اړیکې ښې شي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو او تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د څو اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه لرله وینا وکړه. ترامپ د ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره د اسلامي ملکونو ترمنځ دیوالي غو وکړ او ویل چې دا جنگ د هغه په وینا د شر او خیر ترمنځ جګړه ده. ترامپ د خپل وینا په پای کې برخوال وهڅول چې په خپل منځونو کې اتحاد وکړي. ترامپ ویل
I ask you to join me to join together to work together and to fight together.
زه له تاسو نه غواړم چې لاسونه سره ورکړئ چې یو ځای سره کار وکړو او په ګډه سره د ټیریزم په مقابل کې وجنګیږو. ځکه تاسو پوهیږئ که موږ متحد او یو وسو نو نشو ناکامېدلی او باید چې ناکام نه شو. هیڅوک بالکل هیڅوک موږ او تاسو ته ماتې نشي راکولی. له تاسو نه مننه. خدای دې په تاسې رحم وکړي او هم د ستاسې په ملکونو باندې ترحم وکړي. ترامپ ویل چې دا جنگ د هغه په وینا د خیر او شر ترمنځ جنگ دی. هغه زیاته کړه چې موږ باید یو اصولي او واقعي دریځ ولرو چې زموږ له ګډو ارزښتونو او مرامون سره برابري. ترامپ ځوانان مخاطب کړل او ویل که خپل لارې بدله نه کړه نو ژوند به هم مختصري او بې مفهومه ژوند به تیروي. له ریاض نه د امریکا خبریال هارمن بریډمر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د ترامپ نننۍ وینا د اسلامي نړۍ او اسلام په باب د هغه د مخکنیو ویناو په مقایسه باندې ډیره نرمه وه او هغه کوشش وکړ چې د خپلو همفکرو او همنظرو انډیوالانو ګډ ائتلاف جوړ کړي او د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې ژوند غوره کولو باندې تاکید وکړي. ترامپ په خپله وینا کې د اقلیتونو او عیسایانو او یهودو په ضد د داعش ځینې اعمال وغندل او هغې بربریزم او وحشت وباله. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د خپل ملاقات په دوران کې د 130 میلیارډ ډالر په ارزښت دفاعي موافقې لاسلیک کړې دي. سعودي عربستان له متحده ایالاتونو پرمختللي وسلې اخلي او غواړي چې خپل پوځي طاقت پیاوړی کړي او هم له متحده ایالاتو سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې په راتلونکو 10 کلونو کې به په دفاعي ساحه کې د 350 میلیارډ ډالر په ارزښت دوهمه موافقه هم لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیانیه چې د شنبې په ماښام خپره شوې ده پکې راغلي چې له سعودي عربستان سره به دفاعي موافقو د لاسلیک کولو په نتیجه کې د 10,000 امریکایانو لپاره کارونه پیدا شي او غټ غټ امریکایي شرکتونه به په منځني ختیځ کې د سرمایه ګذارۍ فرصتونه لاسته راوړي. د سپینې ماڼۍ بیانیه وایي چې د سعودي عربستان او د متحده ایالاتو دفاعي تړونونه به د دې سبب شي چې په ګډه سره د خطرونو مقابله وکړي. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او سعودي عربستان دفاعي موافقې په سیمه کې د ایران د شرارت نه ډک نفوذ د مخنیوي په خاطر ضروری وي. ټیلرسن په ریاض کې د سعودي عربستان د خارجه وزیر عادل الجوبیر سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې دا موافقې د هغه په قول د سعودي عربستان سرحدونو ته متوجه ګواښونه له منځه وړي او په اوږده موده کې به د سعودي عربستان او د فارس د خلیج د سیمې امنیت او ثبات تضمین کړي. ټیلرسن د ایران په جمهور رئیس حسن روحانی باندې هم غکړې چې د خپل دومی دورې په دوران کې دی د ایران د بالیسټیکي توغندو د پروګرام د ختمولو او د ټیررزم سره د مرستو د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري او دا هم زم د خبرونه د هم مطلب د افغانستان حکومت مني چې په خصوصي د چې د خصوصي سکتور په برخه کې د امنیت نه علاوه قانوني او حقوقي ستونزې هم موجود دي. په دې اړه د کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر لګلې ریپورت په ګډه واورو.
افغان حکومت وایي د خصوصي سکتور دوامدار پرمختیا او خې حکومتوالۍ په برخو کې بعد د هغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او دوامدار پرمختګ په مخ کې خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو د فکری او فزیکی امنیت خوندیتوب ته ژمن دی ترڅو له یوې خوا په دغه هیواد کې زیاتې پانګونې او دوامداره پرمختګ ته زمینه برابره کړي او له بلې خوا له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله د یکشنبه په ورځ په کابل کې د لوی سرنوالۍ په نوښت د عدالت خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې په دې برخه کې به د ټولو هغو کسانو چې ورسره بې عدالتي شوي غږ واورېدل شي. هغه د خصوصي سکتور مسؤلینو ته په خطاب وویل
حکومت وحدت ملی در کنار شما با بخش خصوصی
د ملي یووالي حکومت ستاسو په څنګ کې دی. زموږ مسؤلین چې په هر برخه کې مسؤلیت لري د خصوصي برخې غږ به ووري. دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي، خبرې مو اورو. ستاسو غږ څوک دب کولای نشي او ستاسو د مشروع اهدافو د تطبیق په برخه کې چې د دې ټولنې د پراختیا، دوامدار پرمختګ او د ښې حکومتوالۍ سبب ګرځي له تاسو سره ژمن یو.
حکومتداري خوب بشه متحد شئ ممبرایت.
ښاغلی عبدالله دغه راز وویل له هغو کسانو سره چې د پانګوالو امنیت له ګواښ سره مخ کوي او د پیسو لپاره یې اختطاف کوي جدي قانوني چلند وشي او له دغه ډول مجرمینو څخه د ملاتړ او ژغورنې په خاطر به د هیچا خبرې وانه اوریدل شي. د نامنیو او ځاني خوندیتوب د نشتوالي ترڅنګ اداري فساد د افغانستان په قوانینو کې ستونزې او په عدلي او قضایي ادارو کې پر وخت او سمتوګه د پانګوالو د حقوقي ستونزو نسیړل نورې هغه ستونزې دي چې په دغه کانفرنس کې پر لمنځوړلو ټینګار وشو. د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی ویل که څه هم په عدلي او قضایي بنسټونو کې زیات اصلاحات راغلي خو لا هم دغه بنسټونه په سمتوګه د چارو د ترسره کولو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. ښاغلی حمیدی په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو ته په اشاره وویل په دغه بنسټونو کې د مالی قضیو سیړل میاشتې او کلونه ځنډیږي چې له امله یې د پانګوالو ورځنۍ چارې زیانمنې کیږي.
سرعت در رسیدگی به اختلافات، مشکلات و منازعات
هغه ول د اختلافات او شخړو او ستونزو په فیصله کولو کې سرعت یو مهمه مسله ده. پنګوال لما او زمالو دوستانو سره چې دلته دی موافق دي چې یو قضیه میاشتې او کلونه نیسی نو له همدې عمله زیاته مهمه ده چې موږ د دغو قضیو د حلولو لپاره هم سرعت رامنځته کړو او هم دقت ترسو حق حقدار ته ورسیږي او عدالت او د قانون حاکمیت په عدالت او انصاف سره عملی شي.
حکومت قانون با عدالت و انصاف عملی شود.
په افغانستان کې ناامنی، اداري فساد او ګڼې نورې قانوني او حقوقي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې پانګوال په اسانه کاروبار او پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان لوی سرنوال وویل چې په دغه کانفرنس کې به له پانګوالو او نورو اړوندو اړخونو سره ټولې هغه ستونزې وڅېړل شي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي چې په دغه هیواد کې پانګوال ورسره لاس او ګریوان دي او ورڅخه کړیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان او پاکستان کې د تندروي په ضد د مبارزې او د سولې راوستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دوړو هیوادونو د ښځو د مدني حقوقو د فعالینو او دولتي چارواکو په ګډون څلور ځینې کانفرنس پیل شو. نور تفصیل زمنګ خبريالي لیمی نیازی په ریپورت کې واورئ.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ د برابرۍ، سولې او ډیموکراسۍ د بنسټ لخوا د ښځو یو څلور ورځینی کنفرانس جوړ شوی چې پکې له پاکستان څخه راغلي یو شمېر فعالې ښځې هم ګډون لري. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان ښځینه مدني فعالانې او مخکښې ښځې په دې موخه راغونډې شوې دي چې په دواړو هېوادونو کې له سخت دریځۍ سره د اغېزمنې مبارزې او د سولې په راوستلو کې خپل غږ اوچت کړي او په دې موخه له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي. د دغه بنسټ مشر شهرزاد اکبر د کنفرانس په پرانیستونکې وینا کې وویل، دا وایي زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوه خبرې ډېرې ښکاره دي. لومړی دا چې زموږ سیمه سولې ته سخته اړتیا لري، دوهم دا چې ښځې د سیمې او هېواد په کچه د سولې په راوستلو کې اساسي رول لري. په دې کنفرانس کې ګډونوالي په دې باور دي چې ښځې تر هر چا ډېرې په جګړه کې زیانمنې کېږي، چې د سولې په راوستلو کې هم باید خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي وویل چې د دواړو هېوادونو ښځې د جنګ او سخت دریځې قربانیانې دي، او دا چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر ښځې د سولې په راوستلو کې سره خبرې اترې وکړي او خپل نظریات تبادله کړي، دا د سیمه ییزې سولې په راوستلو کې ډېر اغېز لري. میرمن سرابي په دې اړه وویل، دا چې د دواړو خواوو ښځې دې ته پام وکړي چې ښځې د جنګ قربانیانې دي، نو باید له خپلې کورنۍ څخه سوله پیل کړي. هغه سوله چې له کورنۍ پیلېږي کولی شي ټولنې او بالاخره سیاسي سولې سره مرسته وکړي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ښځې له کلي څخه تر ښاره ټولې د سولې راوستلو ته ژمنې دي، او دا وزارت په دې برخه کې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د دې وزارت تخنیکي مرستیال سپوکمې وردګ وویل چې د سولې په راوستلو کې باید هغو ښځو ته ونډه ورکړل شي چې کوم ګروپ ته منسوبې نه وي او په بېطرفانه ډول کار وکړي. دا وایي،
زه خواهش کړم چې د هغو ګروپونه چې پخوا دوی سیاسي فعالیتونه درلودل او یو ګروپ ته دوی منسوبې وي، د هغو نه تاسو صرف نظر وکړي. داسې ښځې چې کاملا بېطرفه دي او د افغانستان دپاره د پاکستان دپاره واقعي سوله غواړي.
له پاکستانه راغلی مدني فعاله ګلاله اسماعیل وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت او ثبات سره تړلې دي او د راوستلو لپاره باید په ګډه کار وشي. هغې همدارنګه په دې برخه کې د ښځو د ونډې په اړه وویل،
موږ غواړو چې یو را یو ځای شو او د دې مسلې دپاره، د امن دپاره، په دې خطې کې د امن دپاره یو ځای کار وکړو، ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی. پاکستان کې الامن راتلی شي چې په افغانستان کې امنی، او افغانستان کې الامن راتلی شي چې پاکستان کې امنی، او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطنو ښځې را یو ځای شي، د امن د پاره لاس اوچت کړي، د امن د آواز اوچت کړي، خبره وکړي او چې کومې مسلې دي یو ځای درته حل کړي.
تېره اونۍ هم په کابل کې د سولې په راوستلو کې د ښځو د ونډې په موخه ښځې د سولې پیغام رسوونکي په نوم یو درې ورځینی سمپوزیم جوړ شو. په دې سمپوزیم کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ښځې د رواني تحمیلي جګړې لوی قربانیانې دي، او د سولې په خبرو کې باید د ښځو نظرونه واورېدل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ختیځون قومي مشرانو نن د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې غونډه وکړه او د ولسونو د یووالي او د روان جنگ په ضد د مبارزې په اړه ژمنه کړې. دا لومړی ځل دی چې د ختیځون د ولسونو د جرګې په نوم ولسي مشران سره یو ځای غونډه کوي. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
د ختیځون په کچه دغه نږدې 400 قومي مشران په جلال آباد کې سره راټول شوي او د ختیځون د ولسونو د جرګې په نوم جوړه کړې غونډه کې برخه واخیسته چې پریکړه کړې په ګډه به د سولې راوستو او رواني جګړې د تمامېدو لپاره مبارزه کوي. دغه غونډه د سولې رسنۍ او خي حکومتولۍ په نوم یو دفتر رابللې وه. د غونډې د رابلونکي ادارې مشر احمد کومیل خبریالانو ته وویل چې غواړي د دغه شان غونډو له لارې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې را لنډې کړي، سیمه ایز مشارکت عام کړي او همدا شان خلک د رواني جګړې سره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه رواني جنگ د ټوپک له جګړې هم خطرناک وباله ویل چې د ټولنې لویه برخه د همدې جګړې قرباني کیږي. له مرکزي حکومت او امنیت شورا نه غواړو چې هر څومره زر دي د رواني جګړې سره د مبارزې ستراتیژي چې خوشبختانه د سولې انسټیټیوټ مسوده جوړه کړې ده او امنیت شورا ته سپارلې ده، خو تر اوسه نه ده تدوین شوی. هر څومره چې زر کیږي دا کار باید وشي چې د رواني جګړې سره مبارزه د حکومت او خلکو لخوا په منظم ډول ترسره شي. د ډیرو په باور اوس مهال په افغانستان او خاصا ختیځ کې د رواني جګړې اور تر پخوا تود شوی او همدا لامل دی چې ګڼ زلمي اوان کوچنیان د حکومت مخالف وسلوالو په لیکو کې جګړې ته تیار شوي. د دغې غونډې ګډونوالو هیله ښودلې چې جوړه شوې جرګه به د سولې او په خلاینې سره سره د هیواد د پولو د ساتنې لپاره په ولسي کچه کمپین هم کوي.
د ختیځ ولسونه د هر راستابیس پر وړاندې په کلکه ولاړ دي او دولت څخه غواړي چې د نفاق عواملو ته اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې تفرقې ته لمن وهي. د ختیځ ولسونه د افغانستان د لانجمنو پولو په شمول د ډیورند د کرښې د موضوع د اساسي او منطقي حل لارو غوښتونکي دي.
د جرګي برخوالو هغه شلمادهیي پرېکړه لیکم ولوسته چې د قومونو د یووالي نورو زنونو ته د جرګې د پراخېدو او افراطیت په ضد د مبارزې ژمنې پکې شوې وې. که څه هم دغې غونډې ته د ختیځو ولایتونو والیان هم وربلل شوي وو. څو خلک له چارواکو پوښتنې وکړي خو یوازې د ننګرهار والي غونډې ته ورغلی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د قندهار نوی والی زلمی ویسا نن په خپل کار پیل وکړ. پام وکړئ په دې اړه له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لیکلی رپورټ.
د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی زلمی ویسا خبرداري ورکړ چې د قانون په وړاندې به د هیچا بې پروايي تحمل نکړي او د قانون د حاکمیت لپاره به اغیزمن ګامونه واخلي. د کندهار نوی والی چې نظامی منصبدار دی، مخکې د پکتیا والی وو او تر هغه مخکې په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو د کمانډان په توګه کار کړی. نوموړي نن د خپلې دندې د پیل غونډې ته وویل چې د کندهار د معارف او روغتیا پل سوی سیستم به په پښو دري او د غصب پر ضد به جدي اقدامات کوي.
هر څه چې کیږي هغه به د قانون په چوکاټ کیږي. د قانون د چوکاټ د باندې زه نه د چا خبر منم. دا رئیس صاحب جمهور سر قومندان اعلی دی، زما امیر دی، غیر لاغی می شخصي آشنای دی چې هغه راته وای امینه کوم. یو خبره چې می وکړه نه کوم، نو په دې خاطر ستاسو څخه مهیله داده چې ځان ته تکلیف مور کوی، ماتم تکلیف مرا کوی، زه د چا په خوله نه کوم. ستاسو ټول مشرانو، ستاسو ټول دوستانو څخه زما هیله داده ځان ته زحمت مور کوي.
د کندهار ځای اوسیدونکو له نوي والد څخه وغوښتل چې په حکومتي ادارو کې پراخ اصلاحات او تغیرات رامنځته کړي. دغه راز د روژې له راتګ څخه مخکې د کندهار ښار د تنویر لپاره د دوامداره برېښنا برابرې د کندهار د خلکو بله اساسي غوښتنه وه.
او خلک چې د یوشتم کارن کې ژوند کوي دا ټول په روښنایي کې د روښنایي څخه محروم دي چې په روښنایي کې ژوند وکړي، دا به ستره بریا وي.
دا چې د کندهار په مرکز کې یو څو معلمین لرو یا یو څو مامورین لرو، په دې به موږ تاسو نور اکتفا نه کوو، نور موږ هم بالا خسته یو. تاسو هم همکاري وکړئ کندهار جوړ چې ښځه نه یې درسره په هغه خدای کې جوړ کړي.
د کندهاري تعلیم یافته ځوانانو لپاره د حکومت په چوکاټ کې کاري زمینه برابرول او دوی ته د حق اولیت ورکولو په برخه کې خاصه توجه پکار ده.
د کندهار مخکنی والی همایون عزیزی سباندې درې میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې تر چپی کېدو وروسته دوی میاشتې په هند او فرانسا کې تر تداوی لاندې وو، خو خپلې دندې ته تر بیرته سنېدو وروسته یې هم څو ځله بهر ته د درملنې لپاره سفرونه درلوده. هغه اوس په هالنډ کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شو ځمکو په غیر قانوني ډول د ښارګوټو د جوړولو په هکله ریپورت.
د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې په غیر قانوني او غیر معیاري توګه د جوړ شوو ښارګوټو شمیر له هغو ښارګوټو نه زیات شوی چې په قانوني او معیاري توګه د تیرو 14 کلونو په موده کې په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جوړ شوي دي. نور تفصیل به د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شوو ځمکو په غیر قانوني ډول د ښارګوټو د جوړولو په هکله یو ریپورت چې په کابل کې وړم کال د ازادۍ د کور په نوم د یوې افغان ادارې لخوا خپور شوی ښیي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,219,000 زره جریبه ځمکه غصب شوي چې د دغې اندازې په یوه برخه په قانوني او غیر قانوني ډول 355 ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سیاد سادات نادري نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې اکثره دغه جوړ شوي ښارګوټي بوټي یا په غیر قانوني ډول جوړ شوی او یا هم په غیر معیاري ډول جوړ شوی دي.
تعداد شرکای غیر قانوني بسیار زیات است متاسفانه، یعنی په واقع قضیه میست.
خغلی ندری ویل په غیر قانوني ډول جوړ شو خرګوټو شپیر ډیر زیات دي. لبد امرغه د کزي واقعیت هم دادي چې په غیر معیاري توګه جوړ شو خرګوټو شمیر زیات دي، د غیر قانوني خرګوټو شمیر ډیر زیات دي. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل ښاروالۍ په یو رپورټ کې چې د پخواني جمهوري سمیت کرزي د کار په دوره کې استولی و، ویل شوي چې یوازې په کابل کې د غیر قانوني خارګوټو شمیر له اویو اوړي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویاند میرمن نیلوفر لنګری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی هغه خارګوټي غیر قانوني ګڼي چې په غصب شویو ځمکو آباد شوي وي. د کور جوړولو او د ښار جوړولو د وزارت دغې چارواکي وویل چې دغسې خارګوټي دې وزارت پورې اړه نه لري او د افغانستان د اراضۍ د ادارې تر څارنې لاندې دي، او دا ځکه چې په غیر قانوني ځمکو کې آباد شوي او د ځمکې مسله د اراضي ادارې په صلاحیتونو کې راځي.
وخت شهرک میایه کې مجوز بگیره از وزارت شهرسازی و مسکن.
میرمن لنګری ویل کله چې یو څوک د کور او ښار جوړولو وزارت ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز ترلاسه کولو لپاره راځي، دغسې کس باید ټول اداري پړاوونه بشپړ کړي وي، او دغو پړاوونو یو مهمه برخه د اراضۍ د ادارې پورې اړه لري چې هغوی د ځمکې د ارزونې چارې ترسره کوي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر وایي چې د غیر معیاري ښارګوټو د زیربناو په زیاتولو تر یو حده حل کېدی شي.
په طور مثال شرکای معلمین که از طرف وزارت شهرسازی خط اندازی میشه.
خغلی نظری ویل د مثال په ډول د خونکو خارګوټي چې د خار جوړولو د وزارت لخوایي کارونه پر مخ وړل کیږي، دا موږ په ځری برخو ویشلی دي. خارګوټي و چې د ځمکو موقعیت خو او په خه حالت کې دي، موږ کولی شو د یو ډول زیربناو پر رامنځته کولو سره د خارګوټو اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې. خغلی نظری وایي چې یو شمېر د دغو غیر معیاري خارګوټو کارونه بشپړ شوي نه دي او همداسې پرېښودل شوي، او درېیمه ډله هغه خارګوټي دي چې په غیر پلان شوو ځایونو او حتی په غرونو کې جوړ شوي دي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان ډیرو خارونو کې کورونو ته د خلکو د اړتیا له امله د خارګوټو د جوړېدو بهیر په ډېرې چټکۍ پرمختګ وکړ، چې ورسره په کابل او ولایتونو کې زورورو کسانو دولتي ځمکې غصب او پرې خارګوټي جوړ کړل. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت چارواکي دا نه وایي چې دا ځمکې چا غصب کړي او چا پرې خارګوټي آباد کړي. خو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل او ولایتونو کې د ځمکو په غصب کې د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي ملکي او پوځي چارواکي، یو شمېر سیمه ییز زورواکي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قوماندانان لاس لري.
د شارکونو په نامه باندې، د بلند منزلو په نامه باندې تعمیرات پورته کړي دي. په ځانګړي توګه د کابل کې حتی د مثال په ډول په ټول خوشحال خان کې تاسو یو متر شنه ساحه نه وینئ چې د خوشحال خان د سیمې اوسیدونکي لاړ شي هلته مازیګر تیر کړي، ماشومان پکې ولوبېږي او د صحت لپاره د روغتیا لپاره پکې وګرځي. حتی د جومات ځمکې پکې غصب شوي. تاسو به په کابل ښار کې نوی جومات ونه ګورئ. کوم جوماتونه چې جوړ شوي دي کابل ښار کې ټول هغه زاړه جوماتونه، ځکه د جوماتونو ځمکې هم د خلکو چور کړلې.
خو د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت چارواکي وي د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې دې وزارت په تیرو دوه کلونو کې هیچا ته د نوي خارګوټي جوړولو جواز نه دی ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز: په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوي، شل تنه افغان پولیس پکښې وژل سوي دي. د کابل پولیس وایي پرون مازیګر دغه ښار په لویدیځ کې یو الماني ښځه او یو افغان ساتونکي د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوي او یو فنلنډۍ ښځه لا درک سوي ده. دا پیښه تیره ورځ د کابل ښار د ومی امنیتي وزي اړوند د دارالامان په سیمه کې رامنځته شوې ده. ټرمپ د سعودي عربستان په ریاض کې د مختلفو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړه. ټرمپ د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وویل چې دغه جګړه د وحشت له منځه وړلو د هڅې دپاره ده. دا په دې معنی چې د دغه ستونزو د اسلامي سختریزۍ او د اسلامي تروریستي ډلو چې هغې له هغې الهام اخلي پر وړاندې باید د زړه د خلاصه مبارزه وسي. ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د احتیاط غوښتنه هم وکړه. ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو جګړه پر ضد جګړه د افغان سرتیرو د خپل هیواد د دفاع لپاره وایستري قرباني ورکوي. اسرائیلو د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د وسلو اخیستلو موافقې په اړه چپ غبرګون ښودلی دی. د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د 110 میلیارد ډالرو د وسلو پلورلو موافقه سعودي کې د ټرمپ د دغه هیواد له یو ورځ مخکې وسوه. د سوریا د حکومت مخالف فعالانو ویل دي چې یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلب په صوبه کې په یو ځرمرګ برید کې د یاغیانو 15 تنه وژل سوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د یک شنبې برید تر شا د چا لاس و.
ډیرو محترمو اوریدونکو، زموږ دوهمه
مخصوصانه خبرونه په توشي بو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.